안녕하세요.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هرکلی په دې لومړنۍ خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. ولسمشر جو بایدن وویل نور هغه وخت راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. دا هغه وخت دی چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي. آیا بایدن په دې اعلان سره د افغانستان جګړه هغه څه چې دا نورو امریکایي چارواکو ویلي وو په مسؤلانه ډول پای ته رسوي؟ د امنیتي او دفاعي چارو دی کتونکي نظر مو اخیستی؟ سوالونه
پکې ډېر دي او شکونه هم پکې ډېر دي.
په ناتو کې د امریکا یو شمېر متحدینو هم ویلي چې خپل ځواکونه باسي، خو د امریکا د کانګرس غړو متفاوت نظرونه څرګند کړي دي. عام افغانان دغه پریکړې په اړه څه وایي؟
په دې شل کلو کې سوله رانغله، ورځ په ورځ جنګونه زیاتېږي، دا به د افغانستان په خیر.
د ژوند رنګونو کې به په کابل کې میشت د پکتیا له یوه اوسېدونکو واورې چې بېرته د خپل وطن تلو ته هوسېږي خو نشي تللی.
بدبختانه د امنیتي وضعیت داسې له ټولنه محرومه کوي.
نن پنجشنبه د وري یا حمل د میاشتې شپږویشتمه او د اپریل میاشتې پنځلسمه ده. خو پیل په خبرونو کوو. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی وکړ. د ایران په اټومي موافقه کې د دریو شاملو هیوادونو جرمني، برېټانیا او فرانسې د ایران له لورې تر شپېته سلنې د یورانیم د غني کولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت وایي پر هغه سخت دریځ اسلامي ګوند به بندیز ولګوي چې په دې هیواد کې د فرانسې ضد مظاهرو له لارې تاوتریخوالي ته لمن وهي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو د نوې نیټې تر رسمي اعلان څو ساعته وړاندې تېره شپه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون وکړ. ولسمشر غنی له دې خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپل امریکایي ساري سره له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې او ورته ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړه وړتیا لري. ولسمشر غنی همداراز ویلي له ولسمشر بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې د سپتمبر تر لومړیو پورې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د لو پاړه د خبرو په محل ویل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د امریکا پریکړې ته درناوی کوي او په دې برخه کې له خپل امریکایي شریکانو سره همکاري کوي. د ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ویاړ د خپل خلکو او هیواد د دفاع توان لري، دا مسؤلیت تل ادا کړی او افغان ملت به تل دوی قدر وکړي. لکه چې جو بایدن د امریکا ولسمشر غوړل شوی، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای رئیس بیا له افغانستان د امریکایي او ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته د ستر ګواښ خبرداری ورکړ. ویلیام بارنز پرون د ولسمشر بایدن له لورې د ځواکونو د ایستلو تر اعلان څو ساعته وړاندې د امریکا د سنا جرګې استخباراتي کمیټې ته وویل کله چې امریکایي او ائتلافي ځواکونه له افغانستان ووځي ستر خطر به رامنځته شي. د په عین حال کې وویل چې امریکا به ځینې امکانات او وړتیاوې په دې هیواد کې وساتي. پاکستان وایي دغه هیواد د پوز لوی درسیس پرون د امریکا له باندنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي د پوز لوی درسیس جنرال قمر جاوید بجوا او انتونی بلینکن پر دو اړخیزو مسلو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستیو انکشافاتو په شمول د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوز د خبر پاڼې پر اساس دغه هیواد لوی درسیس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د ملاتړ بشپړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د پوز لوی درسیس ته د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا ژمنه ورکړه. د ایران په اټومي موافقه کې دریو شاملو هیوادونو جرمني، برېټانیا او فرانسې پرون د ایران له لورې تر شپېته سلنې د یورانیمو د غني کولو او د پرمختللو سنتریفیژونو د کارولو پر پریکړې سخته اندېښنه ښکاره کړه. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې په دې پیمانه د یورانیمو غني کول د اټومي وسلو د جوړولو لور ته مهم ګام دی او له سوله ییزو هدفونو سره سر نه خوري. د ایران حکومت د نتنز په اټومي تاسیساتو کې له چاودنې دوې ورځې وروسته اعلان وکړ چې یورانیم تر شپېته سلنې پورې غني کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل چې دا کار د نتنز د چاودنې په ځواب کې کوي. لبلې خوا سعودي عربستان په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران له لوري د اټومي وسلو د جوړولو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. سعودي عربستان پرون چهارشنبې تر 65% پورې د یورانیمو د غني کولو په اړه د ایران پر اعلان د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې وویل دا اقدام د سوله ییزو هدفونو له پروګرام سره سمون نه لري. سعودي عربستان د ایران له حکومت په کلکې غوښتې چې د کړکېچ له زیاتولو ډډه وکړي او د سیمې امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ نه کړي. د پاکستان حکومت وایي پر هغه سخت دریځ اسلامي ګوند به بندیز ولګوي چې په دغه هیواد کې د فرانسې ضد مظاهرو له لارې تاوتریخوالو ته لمن وهي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل د پاکستان پر لبیک تحریک به د پاکستان د تروریستي ضد قوانینو پر اساس بندیز ولګول شي. د زیاته کړه پریکړه کړې چې پر دې ډلې بندیز ولګوي ځکه چې نه غواړي چې د نړۍ په کچه یو سخت دریځ هیواد وپیژندل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا اعلان څو ساعته وروسته له دې وکړ چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې اعتراض کوونکي په زوره توپره کړل. د سیشن بی پورز له اعتراض کوونکو سره په نښتو کې د دو پولیسو په ګډون 15 تنه وژل شول. د هند کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې تیره شپه د بنګلور رایل چیلنجر لوبډلې د حیدرآباد سن رایزر ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې راشد خان د تیرې مسابقې په شان بیا ښه وځلید. د په څلورو اوورونو کې نه یوازې د خپل ټیم تر نورو لوبغاړو لږ منډې ورکړې، دو لوبغاړي هم وسوځول. راشد خان په بیټنګ کې سره له دې چې د لوبې په وروستیو شیبو کې میدان ته راووت په 9 توپونو 12 منډې وکړې. دا د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې دوهمه ماته ده. او پاکستان تیره شپه جنوبی افریقا ته د کرکټ په دریمه شل اوریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. سره له دې چې د جنوبی افریقا لوبډلې د 15 لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې پاکستان ته 204 منډې هدف ټاکلی و، خو پاکستانی لوبغاړو یوازې د یو لوبغاړي د سوځېدو په بدل کې دا هدف پوره کړ او مسابقه یې په 9 وکټونو او 12 توپونو وګټله.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل سبا اسمان دیز د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 2.34، هرات اسمان درګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 23.8، کندهار اسمان درګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 23.11، مزار شریف اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 24.8، او جلال آباد اسمان دیز د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 23.9.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله وري پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق IR په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړۍ موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو نیټه اعلان کړه. ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ دا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوي وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د استلو له اعلان سره هم مهاله د ناتو یو شمېر نور غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان افغانستان اباسي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. ویل د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 12 د حمله مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کال وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. د ویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر یوې داسې جګړې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه یې بدلېدلی نشي. د سیاست کړه موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور دوام نشو اوږدولی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره به آیډیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویل
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوري پال، دوه دیموکراتان وو. زه به دا مسؤلیت پنځم ولسمشر ته پرېنږدم.
ده وویل چې په دې اړه یې له خپلو متحدانو پوځي مشرانو د کانګرس له غړیو او مرستیال ولسمشرې کمیلا هاریس سره مشورې کړي چې د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکوي. دا هغه نیټه ده چې 40 کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنګټن کې تروریستي حملې وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو ټینګار وکړ ویل چې د ده حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکوي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د مې په لومړۍ له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د ناټو یو شمېر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن دغه اعلان به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه مې مخکې په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له دې مخکې بایدن او د هغه د ادارې لوړ پوړو چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي او ځواکونه به بیرته خپل هیواد ته ستنوي. آیا بایدن په دې اعلان سره دا جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده په مسؤلانه ډول پای ته رسوي او که نه؟
البته په دې کې ځینې خلک شکونه لري. پر دې د مسؤلانه پای ته رسول په خپل یو عامه کلمه ده. مسؤلانه په دې کېږي چې قوتونه تر وخت پورې پاتې شي په افغانستان کې چې د سولې د خبرو کې پرمختګ وشي. ځینې خلک مسؤلانه هم دا وایي او له بلې خوا هغه کسان چې طرفدار دي چې قواوې د افغانستان ووبازي مسؤولانه دا غړي چې د موجودیت د قواوو په ځای باید نور فعالیتونه ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي د سیمې له هیوادونو سره په تفاهم سره داسې شرایط رامنځته شي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا دوی مسؤولانه ورته وایي. اما په هر صورت سوالونه پکې ډېر دي او شکونه هم پکې ډېر دي. خپل داغلی بایدن وایي چې دا فیصله د مون مخک شوې ده د جمهور ترامپ وخت کې شوې ده. نو ځکه د فکر کوي چې دا فیصله د نه غوړي چې بدلې کې او بل خو دا وایي چې هر څومره په افغانستان کې پاتې شي چې د شرایط بنا باندې وځي دا شرایط تاسو د زیاتره امریکا حالت کېل کوي مګر دا فایده مل لري چې د افغانستان کښاله بحال
تاسو ورسره تړاو ورک چې مسولانه سره د سولې په خبرو کې پرمختګ هم تړلې دی. اوس که راشو همدا د سولې خبرو ته چې مخکې امریکایي چارواکو همدا خبره کړې و تر هغه چې په افغانستان کې وایي یو سیاسي جوړجاړی نه وي شوی ټول ځواکونه له دې هیواد نه باسي په ځند امریکایي ځواکونو د وتلو په وړاندې د طالبانو لومړني خبرګون ته په پام چې ویلي دي د سولې په هیڅ کانفرنس کې به ګډون ونه کړي څه فکر کوي د سولې روانې هڅې له یو مبهم برخلیک سره نه مخامخ کیږي؟
طالبان ځانته محدودیت لري په خپل څنګه د جنگي کوی پیسې باندې نشي کولای خپل اهداف ترلاسه کړي او له بلې خوا څوک نه غواړي چې بیا امارات راشي په افغانستان کې. خپل دوستان نه غواړي، نه پاکستان غواړي، نه روسیه غواړي، نه ایران غواړي، نه چین غواړي. او د دې مشروعیت او قوت که موجود دی دا دی چې تعهد دې د پرو کې چې د سولې حل لپاره ګامونه واخلي او که دوی فکر وکړي چې د امریکا له وتلو سره د دې میدان لږ داخلي کېږي دا خپله خود یو اضطراب دی لپاره. او له بلې خوا دلته ویل شوي دي چې د قواوو د وتلو سره ډیپلوماتیک فعالیتونه باید زیات شي، ځینې هیوادونو سره همکاري زیاته شي. درې شرطونه موجود دي چې کیدلی شي چې د امریکا د قواوو د وتلو هغه جبران وکړي. اول دا ده چې د افغانستان د هیڅ دولت سره همکاري ادامه پیدا کړي، مخصوصا د امنیتي قواوو تمویل ادامه پیدا کړي. او بل دا چې خپله د افغانستان خلک د سره یو شي، دا پاشلی حکومت سره راټول شي. او درېمې دا ده چې پاکستان په عین شکل سره چې امریکا خپلې قواوې باسي د طالبانو اړې په خپل خاورې کې وتلي، په هغه صورت کې بیا شرایط د ستورې لپاره مساعدي.
ولې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دې ته اندېښمن دي چې د بایدن دغه اعلان یا دغه پریکړه ممکن طالبان نور هم زړور کړي؟ ځکه چې طالبانو تل ویل چې باید بهرني ځواکونه ووزي او دوی داسې انګیري چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي.
اساسا د دوهې تفاهمنامه چې امضا شوه د طالبان سره د امریکي طالبان نماغ تحسین لحظه شماری که ولی شدید در امریکا خواه به چه روزی مقبه پر بهتر شرایط رو کیو. بهتر شرایط جنگی چایدی مگر شرایط منطقی بدل شوی دی او دا معنا نه لري چې جنگی شرایط چې بهتر شي دی کولای شي په افغانستان سره شي چې قدرت تر لاسه کړي. نور عوامل دي، زیات عوامل دي، اوس 2001 نه دی 2021 دی او ډېر نور عوامل موجود دي چې طالبانو د امکاناتو مخه نیسي.
تاسو وینئ چې جګړه لا سخته شوې ده، د طالبانو له لوري ګواښونه جدي کېږي او هغه د وینئ چې د سولې ټکنۍ هڅې هم له مبهم برخلیک سره مخامخ دي او په داخل د افغانستان کې هم د سولې په اړه مختلف نظریات دي، یعنی ټول سره یو لاس نه دي. څه ډول برخلیک سره مخامخ کېږي دغه د افغانستان اوسنۍ وضعیت د سیاسي او امنیتي پلوه؟
لکه مخکې چې ما دغه درې عوامل ذکر کړل، یو عامل یې همدغه د افغانستان د حکومت یو ځای کېدل دي، یو تفاهم دی، او که دغه سر پاشلی سره وي نو نور امریکا هم کومک نشي کولای او سیمه هم کومک نشي کولای. درې عوامل چې ما وویل، اول یې د افغانستان خلکو د افغان د حکومت سره یو ځای کېدل دي او یو موثر لیدرشپ رامنځته کېدل دي په افغانستان. دوهم ما درته وویل چې که قوای وزي باید کومکونه ادامه پیدا کړي. د نجیب الله حکومت په دې سقوط وکړ چې د مجاهدینو سره کومکونه ادامه پیدا کړله، مګر روسان ووتل او کومکونه یې قطع شول. اوس هم که امریکا خپل قوتونه قطع کړي، تاثیر به تر دې ډېر وي چې خپل قواوې د افغانستان پورې. او درېیمې دا چې متناظر به وي، متناظر داسې وي چې که د امریکا قواوې وزي، دا فشار به پاکستان باندې راشي چې طالبان وایي او هغه امکانات پاکستان کې دي هغه وتړي. که چېرته د طالبان وایي په پاکستان کې وتړل شوي، دې قوتونه کمیږي، بیا هغه نشي کولای چې دوی فکر کوي چې د امریکا د وتلو سره به دوی په بهتره وضعیت کې.
په واشنگتن کې میش د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد او د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن د اعلان چې دا به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغېز وکړي په دې اړه خپل نظر راسره شریکه و. وروسته به له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه هم واورئ.
ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن د تیر شپې د اعلان په موضوع خبرې کوو، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم د بایدن دغه اعلان ته پام اړولی. احمد شیبر دی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
نیویارک ټایمز لیکي ګڼ افغانان دا ویره لري که امریکایي ځواکونه نوي افغانستان به په یوازې ونه توانی شي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخو کې خپل لاس راوړنې خوندي کړي. د ورسپنې په باور د کابل په شوانځوي کې د یولسم ټولګي یو څه کوونکی به ویره لري چې د زده کړو د دوام چانس به تر لاسه نه کړي. په کندهار کې یو بسګر به دا ویره لري چې کله به یې هم له پټیو د طالبانو اشمعینونه پاک نشي. د حکومت یو سرتیری به دا ویره لري چې کله به جګړه ختمه نشي. نیویارک ټایمز ویلي کې دا درې سره افغانان له بیلابیلو کونجونو یوه پوښتنه کوي، کله چې امریکایان ووتل له څه برخلیک سره به مخامخ شو. ورسپانه بیا لیکي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه شي. خو دا ویره شته چې دا وتل به د افغانستان د خلکو لپاره د یو بل سخت فصل پیلامه شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل که جګړه سخت شي تر ټولو ډیر زیان به ملکیانو ته وي. د افغانستان د خلکو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په شمول د مدافعانو خوشتنه داده چې په افغانستان کې سمدستي اور بند وشي. فارن پالیسی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. طالبانو د امریکا د وتلو پلانونو ته سوړ ځواب ورکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د طالبانو ویان محمد نعیم په ټویټر ولیکل چې تر هغه به دوی د افغانستان د راتلونکي په اړه د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې د نویو خبرو لپاره د اپریل 24 نیټه ټاکل شوې ده چې په استانبول کې به وي. فارن پالیسی د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه وړاندې لیکي دا د ځواکونو وتل دي، انسوا نه ده، خو به شرطه وتل بیا هم له هغې تګلارې وتل دي چې تر بایدن مخکې امریکایي مشرانو ژمنه کړې وه چې د دولت جوړونې هڅې به په افغانستان کې کوي. خبرونه بیا ده وډرا ویلسن تحقیقاتي مرکز د جنوبي اسیا د برخې د جکپورې غړي مایکل کوګلمن خبري راخیستې دي چې وایي له افغانستان د ځواکونو د ایستلو اعلان آسانه برخه ده. اوس هغه حقیقي سخت کار پیل شي چې څرنګه د سولې بهیر ژوندی ساتلی شو. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستيال حکمت اعظمي ازادي راډیو ته وویل ک چرته د طالبانو لوري د سولې له هڅو امریکا یو مخ مایوس شي، شای په قطر کې د دوی دفتر هم بند شي.
ازادي راډیو اوریم له افغانستان د سپتمبر 3 د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن له پریکړې وروسته په ناتو کې د امریکایي یو شمېر متحدانو وویل چې دوی هم له امریکا سره هممهاله خپل پوځیان له افغانستانه باسي. د کانګرس ځینو غړو بیا متفاوت غبرګونونه ښودلي دي. اسمت ساروانې په یو راپور کې جزئیات اوروي.
افغانستان د سپتمبر پر 11 د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن پر پریکړه د کانګرس یو شمېر غړیو عکس العمل ښوولې، خو په ناټو کې د امریکا یو شمېر متحدانو بیل دي چې دا پریکړه تایید یا رد کړي، ویلي چې دوی هم خپل پوځیان باسي. د جرمني دفاع وزیر وایي له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به خپل پلان د امریکا له نوي پلان سره همغږی کړي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامب کارین بیویر پرون چهارشنبه د جرمني ملي رادیو تلویزیون ته په مرکه کې وویل دوی تل دا خبره کړي چې په ګډه افغانستان ته تللي او په ګډه به ورڅخه وځي. د همداراز وویل د ځواکونو د منظم استلو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه اوس په ناټو کې پریکړه وشي. د جرمني د بندونو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د بروکسل په غونډه کې به د اوکراین د پولو او د ایران د اتمي موافقې په شان د مسئلو ترڅنګ د خبرو ډیر تمرکز پر افغانستان وي. استرالیا هم اعلان وکړ چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه د سږ کال د سپتمبر تر 11 مخکې له امریکایي پوځیانو سره په همغږي وباسي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریس پرون چهارشنبه تایید کړ چې حکومت یې له امریکا او نورو متحدانو سره د پوځیانو د ایستلو پر پلان خبرې کوي. استرالیایي رسنۍ وایي استرالیا به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم د پوځي همکارۍ د پروګرام له لارې له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي، خو نور به په جنګي عملیاتو کې ګډون نه لري. لبل خو د لندن ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې بریتانیا به هم د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا او د ناټو د نورو غړیو پر پل پلک شیشتي. ورځپاڼې د بریتانیا د حکومت د سرچینو په قول لیکلي چې په افغانستان کې اوس د بریتانیایي پوځیانو شمیر 250 ته رسیږي او له امریکایي پوځیانو سره یو ځای وسی. په همدې منځ کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د امریکا د کانګرس غړي له افغانستانه د سپتمبر پر 11 د پوځیانو د ایستلو پر سر اختلاف لري. د بایدن له لوري د اعلان چې د سپتمبر پر 11 پر امریکا د تروریستي حملو په کالیزه کې خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي له ډیرو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د نیو همپشایر ډیموکرات سناتور جین شاهین چې له لومړي سره افغانستان او عراق ته د امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کړی وو د بایدن پریکړه وخندل، ویل چې دې ډول پریکړو طالبان لازړه ورکړي دي. د ډیموکرات ګوند یو شمېر نور غړو تر دې هم سخت انتقادونه کړي دي. سناتوره الیزابت وارن چې د ماساچوست استازي ده وایي چې بایدن په دې توګه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورې نړۍ د ټوپ ته ګټه نه لري. سناتور لنسی ګراهام له افغانستان د امریکایي پوځیانو له ایستلو سره د مخالفت پترس کې ویلي چې دا کار به د دې سبب شي چې پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بل حمله وشي. خو د ویرمونت خپلواک سناتور برنی ساندرز د بایدن پریکړه وستایله او هغه یې زړوره او په وخت فیصله وبلله.
او اوس په افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د تیرې ورځې د اعلان په اړه د ازادۍ راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه واورو.
یونس خان اڅکزم د کندهار ښار څخه دا چې امریکایي ځواکونه 15 وروسته وځي د افغانستان څخه دا د افغانستان لپاره ډېر ښه خبر دی. امریکایي ځواکونه هیڅ یو نړیوال طاقت نور طاقتونه هغه نشي کولای چې بل هېواد رابد وساتي او ماغو تمرستې ورکړي یا غو باندې خپل اشغال دوامدار وساتي. نو وو چې امریکایي ځواکونه وځي دوی باید چې په مسولانه طریقه د افغانستان څخه ووځي.
زه ډاکټر محمد الهام د هرات نه خبرې کوم. او دا د امریکا د ولسمشر د بایدن کوم وایداوي چې کړی دی یا کوم تصمیم چې دی نیولی، زه د دې په اړه ټاکل نیټه باندې چې سپتمبر میاشت خو دې هم زه شک پکې وینم، ځکه په هغه کې بیا یو قسم نالی چا فارسي متل دی وایي رای ګنجشکت پکې پرېښی دی، کنه بیا هم ویل چې دا به مشروط یو مسله او بل خپل د دې اعلان متاثر یم، ځکه چې دا خدای دې مکه چې زمونږ هیواد یو بل خواته یو نسی ملتونکو ټول کارکوونکو سره مونږ وړاندې کوم. او دا خبره صحیح ده چې افغانان ډېر در پتره دي، باید د مشران چې رحم ونه لري نو رحم څوک لري؟ باید د پیسو څه تیر شي. د افغانان دا شل کال نه بلکې څلوېښت کاله داسې در پتره سوي دي. په دا اوس روژه کې چې موږ یې وینو، روژه مات ډوډۍ افغانان نه لري، خو دا د جنګو د لاسه لمر وایي په دوو ګوتو نه شي کېدلی. طالبانو چې څو کاله بچي وکړه په ژوند کې، دا دوه شیان ضروري دي. اول امن دی، دویم سړی خپل کار ټول لري. طالبانو په دا یو شي کې اسلامي نظام راشي، هر سړی خپل کار ټول کېدلی شي، امن راتلای شي، چې نړیوال بیا کومک ورسره وکړي، اسلامي نظام جوړ شي، هغه بیا بالکل داسې خوشحالي راځي چې هغه امن دي. موږ امن غواړو.
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره اړیکه کېږم. زما په نظر باندې د دوحې د تړون په اساس امریکایي ځواکونه باید د افغانستان نه ووځي. د نه وتلو په صورت کې طالبانو ګواښ کړی، جنګونه او ورانۍ دربدرۍ زیاتېږي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې په متحده ایالاتو به د خلکو اعتماد له منځه لاړ شي. هېڅوک به په دې باندې بیا اعتماد نه کوي، ځکه ټرمپ ایران سره یو موافقه لاسلیک کړې وه. هغه د اوسني جمهور رئیس دغه کړله، هغه د منځه یووړله. او اوس دوی د طالبانو سره ټرمپ دا شی کړی، نو چې جو بایډن راغی دغه د منځه یووړله. طالبانو ګواښ کړی که امریکایي ځواکونه ونه وځي په ټاکلي وخت باندې، مونږ به جګړې ته شدت ورکړو. نو دغه مسؤلیت یې امریکا په غاړه دولته، خو افغانستان باندې که نه. او بله مهمه خبره دا ده، امریکا افغانستان کې تقریبا شل کاله تیر کړل. په دې شل کالو کې هېڅ سوله رانغله، ورځ په ورځ باندې جنګونه زیاتېږي. نو په دې پنځه میاشتو پاتې کېدو باندې هم دغه افغانستان دوی نشي جوړولی. دا به د افغانستان په خیر او فلاح باندې به وي چې دوی افغانستان نه ووځي.
او سم یو ځل بیا په مکرې دي څو مهمه خبرونه سرلیکونه ته. افغان ولسمشر اشرف غنی له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي. ولسمشر بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو د نوې نیټې تر رسمي اعلان څو ساعت وړاندې تیره شپه افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له دواړو لورو د دغو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې، او بایدن ته یې ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد دفاع بشپړه وړتیا لري. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای رئیس ویلیام برنز له افغانستان د امریکایي او ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته د ستر ګواښ خبرداری ورکړ. نوموړي دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې ته په یوه استمایه غونډه کې وکړې. پاکستان وایي د دې هېواد پوځ لوی درسیز قمر جاوید بجوا پرون د امریکا له باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغانستان د سولې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې، او هغه ته د افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د بشپړ همکاري ډاډ ورکړ. د ایران په اټومي موافقه کې دریو شاملو هېوادونو جرمني، بریتانیا او فرانسې پرون چهارشنبه د ایران له لوري تر 80% د یورانیمو د غني کولو او د پرمختللو سانتریفیوژونو د کارولو پر پریکړې سخته اندېښنه ښکاره کړه. سعودي عربستان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران له لوري د اټومي وسلو د جوړولو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. د پاکستان حکومت وایي پر هغه سخت دریځ اسلامي ګوند به بندیزونه ولګوي چې په دغه هېواد کې د فرانسې ضد مظاهرو له لارې تاوتریخوالي ته لمن وهي. ازادي راډیو او ریاو د خبرونه په دې برخه کې
د ژوند رنگونه
مهرباني زنه پیژنې؟
بل ستوره د پکتیا ولایت.
څنګه ستوره سي پکتیا ته للی کنه؟
ولا تقریبا اتلس کال کیږي چې کابل ته راغلی یو. دا اتلس کال کې یو دفتر للی.
ولې نه زی هر کال؟
هر کال خو د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو نو مونږ نس کولای سي هلته لاړ شو. وضعیت د امنیت خراب ده او هلته مخالفین دي، او مونږ دولتي کار کوونکي نو نس کولای سي لاړ شو.
قصې دا اوریدلی چې پکتیا کې په دغه موسم کې مثلا اوس پسرلی ده، څه نه ده؟ قصې خو به دا اوریدلی که به نه یې اوریدلی؟
بلې، هو د پسرلي موسم کې هلته پکتیا کې ډېر ښه ښکلي مراسم وي. هلته سانګي نایزه بازی سراتیر سره نه خوستلی اتنونه میلی غرونو ته دختو ته خلک زی ډولونه یا تنونه ای داسې میلی کوي خلک.
یعنی کله کله چې دا کیسه اوري بیا ځړنه کیږي چې لاړ شي.
ولې دی وطن خو هر ګوټ کولای دا هر ګوټ ته د سړي زړه کیږي چې لاړ شي. خو بد وختانه د هواد د امنیتی وضعیت داسې داسې ټولونه محرومه کړي.
دلته څنګه هغه لوبي هغه یعنی رواجونه او رسمونه چې په پکتیا کې دي هغه دلته په کابل کې کله کله هم کوي د خپل ځوانانو ترمنځ؟ که څنګه
تابندیات سړي خپل کلتور او فرهنګ دا نور کېدونکو خبره ده که خپل کلتور او فرهنګ سره له لاسه ورکی هغه قوم له لاسه ځي خپل هویت له منځه وړي. نو طبعا موږ خپل رواجونه دلته لمانځو، خپلې میلې دلته کوو، خپل پروګرامونه دلته لمانځو.
یعنې شته دي ماشاءالله په کابل کې هم پکتیاوال ډېر دي؟
ډېر دي، تقریبا د کابل کارتینه او بګرامو ارزان قیمت ټول پکتیاوال دي.
اوس دلته څه دنده لري؟
زه دلته دولتي کارکوونکی یم، خپل لیکوال او ژباړن یم.
د کومې ژبې نه ژباړې؟ که انګلیسي، که دری، که نورو ژبو نه؟
نه، دری، فارسي ادب نه،
پښتو
ادب ته.
کوم کتاب د ترس پورې ژباړلی چې درته نوم یې یاد وي چې وایي دغه مې د دری نه ژباړلی پښتو ته؟
بلې، هو، په نږدې راتلونکي د چاپ لاندې د یو ورځې تر بدلونه د ارواپوهنې یو کتاب ده، صرف د نږدې راتلونکي به چاپ وګڼه سنبال شي.
موږ ورته پته مې ډېره مننه.
مننه تاسو نه.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو بل خبری مجله زما همکاره فرشته نگاه مختوری